السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوي د ازادي راډیو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام خبريږي نن شنبه ده د چنګاښ یا سرطان دروښتمه د جولای 14مه د خبرونه په خبرونو پیلوو افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی د طالبانو د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د رواني چونګاښ یا سرطان میاشتې له 19 د همدې میاشتې 23 نیټې پورې 8,302 افغان کډوال له ایران او 1,353 نور له پاکستانه افغانستان ته ستنې سوي دي په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه افغان کډوال په جبري ډول که په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنې سوي دي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو سرحدي چارواکو نن شنبه خبر ورکړی هغه لاستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له بنده خوشي او وړ مورز خپل هیواد ته ورسېدل د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنوي ته ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې بندیان وو چې له ډیورند کرښې افغانستان ته اوښتي دي بل خو همدغه امریت ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یوه زندان کې تیر کړی وو د هغه کورنۍ په اسلام آباد کې د طالبان سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د 300 لاریو د اوښتو مخه نیولې ده دغه سفارت پرون جمعه ویلي چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګری وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په کتنه کې پر دې ستونزه خبرې وکړې دغه سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان سوداګرو د میوو او سبزیجاتو د غلاري د موقتو جوازونو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بودک او خرلاتسي کې درول سوي دي پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یو ابله بهانه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو د اوښتو مخه نیسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا سي د ناروی د کډوالو شورا وی بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي دا خبره په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا مشر مارتین هرتبرګ پرون جمعه له افغانستان سره د بریتانیا د 2023 او 2024 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپلواک کمیسیون د خبرسوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په یو پاڼه کې خبر سوی کړی ده د راپور په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبت اغیزې په ګوته کوي راپور همدارنګه د افغانستان د خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دي د بریتانیا پر دوامدار ژمنې ټینګار کوي د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون ویلي پاکستان په ټیټه کچه د 1 میلیارد ډالرو نوي پور تر لاسه کولو په اړه موافقې ته رسیدلې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دا د پاکستان ورستي هڅه ده چې د خپل اقتصاد ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره د نړیوال مالی مؤسسې ته د پور لپاره لاس غځوي د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالرو پور ورستای قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې حکومت پلان لري د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته د اقتصادي ثبات ملاتړ لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي د نوي پور موافقه به 10 میاشتې دوام کوي او هدف یې د مالی او پولي پالیسیو پیاوړتیا د غرض د مالیو لپاره د بنسټونو پراختیا د دولتي شرکتونو د مدیریتي چارو سمون د سیالي پیاوړتیا پانګونې ته د سیالي زمینې برابرول او د بشري پانګې او ټولنیزو خدماتو زیاتوالی شول سوی په بریتانیا کې ډیره یو مرستندوی بنسټ ویلي چې په غزه کې یو لوړ پوړی چارواکی پرون جمعه د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی آیل خیر فاونډیشن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل دغه هوایي برید د دوی پر ګودامونو چې د اسرائیل لخوا اعلان شوی د بشرپالنې په خوندي سیمه کې موقعیت لري شوی دی د بنسټ دغه راز په دې برید کې د نورو مرستندویو ټولونو د دریو کارکونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې له دې ګودامونو یې کار اخیست د اسرائیل پوځ ویلي د آیل خیر فاونډیشن وژل شوی غړی حسام منصور په واقعیت کې د حماس یو جټپوړی وسلوال وو د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو شونځي د بدانۍ د نړیدو په پیښه کې لښته لږه 22 مړستوي دا پیښه پرون د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس شار کې شوې د چارواکو په خبره شاوخوا 130 کسان په نږدې روغتونونو کې بستر سوي دي ډېرې قربانیان زده کوونکي او د شونځي کارکونکي دي
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه دې ژوند دې رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو زه اجمل اند بیا هر کله کوم موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ټولنې د یو قشر د ژوند په رنگونو غږیږو د دهقانانو او کروندګرو په ژوند وغږیدو د مالدارانو په ژوند وغږیدو د ښوونکو په ژوند وغږیدو همدارنګه هغه کسان چې بیکاره دي تېره اونۍ مو د بیکارانو په ژوند هم خبرې وکړې خو په افغانستان کې محصلان که څه هم کمه طبقه ده ډېر کم خلک په دې هیواد کې دا امکان پیدا کوي چې اول درس ووایي بیا له درس نه وروسته له دولسم نه فارغ شي بیا امتحان ورکړي له کانکور نه تیر شي او بیا محصل شي نن د محصلانو د ژوند په رنګونو غږیږو محصل د افغانستان ماسه مې چې وویل ډیر کم ځوانان تر محصلۍ رسیږي یا ځوانانې یا پیغلې په وروستیو درې کلونو کې متاسفانه چې د دې محصلانو نمایی هغه یې چې نجونې دي هغه له ښوونځیو او له پوهنتونونو او له ټولګیو منع شوي دي په کورونو ناستې دي او یوازې نارینه محصلان کولی شي چې زده کړو ته ورشي چې هغوی هم جلا جلا ستونزې لري زه تر ډیر کله هڅه نه کوم چې د ژوند رنګونو دا خپرونه سیاسي بڼه واخلي عموما د خلکو په ورځني ژوند د هغوی په بریاوو د هغوی په ستونزو غږیږو خو کله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان محصلانو چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خبرې کوو هیڅ امکان نه لري چې په دې باندې بحث ونه کړو چې نجونې محصلانې چې له ښوونځیو او زده کړو منع شوي دي له څه ډول یو پړاو نه تیریږي د خپرونې په لومړۍ برخه کې به موږ د محصلانو د ژوند په برخه کې په دې موضوع وغږیږو د نجونو محصلانو چې له زده کړو منع شوي دي څه کوي اوس په کورونو کې له څه ډول یو شرایطو تیریږي څه هیله مندۍ لري څه امیدونه لري او تر دې پورې ما مخکې وویل چې یو کس په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه نجلۍ چې تر محصلتوبه ورسیږي باید ډېره یوه ستونزمنه لاره طی کړي اول باید ښوونځي ته لاړ شي چې په ستونزه ده د نجونو لپاره همیشه سخته وه بیا له ښوونځي نه وروسته باید د کانکور هغې نه فارغه شي بیا د کانکور امتحان ورکړي نو ډېرو کمو چې دا ستونزمنه لاره وهلې او تر محصلتوب رسېدلې وي په هغوی باندې هم پوهنتونونه دروازې تړل شوي دي من مخکې له خپلو اوریدونکو وپوښتل چې موږ ته د محصلانې که محصلینې خپل پیغامونه او خپلې خاطرې او خپلې کیسې راواستئ ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه راولېږل غږیز پیغامونه یې راولېږل خو یوه افغانه محصله چې نه یې غوښتل نوم یې واخلو او دا یې جرأت نه درلود چې غږ یې خپور شي هغې موږ ته یو لیک راواستوه لومړی دا لیک ورو وروسته له یوې افغانې محصلې سره خبرې کوو او بیا د تاسو نورو راغلو پیغامونو ته ورسو دا لیک زما یوې همکارې لوستی چې موږ ته یوې افغانې محصلې راستولی
سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ پوهیږم چې دې شمیرې ته باید یوازې وایس مسج وسي خو زه به درسره خپل د زړه خبرې په لیکلې بڼه شریکې کړم که وخت وي او خپرې سي منندویه به موسم زه د ته پانځۍ د اووم سمستر محصله وم د اووم سمستر فاینل امتحان د شروع کېدو څخه مخکې یوه هفته د پوهنتون دخوا رخصت سولو دا قانون ده چې مخکې به رخصتي راکوي تر څو امتحان ته پوره امادګي ونیسو خو د هغې ورځې راهیسې تر نن ورځې رخصت او بې سرنوشته پاتې سوم په اولو وختونو کې مې مطالعه کوله ځکه امید مې درلود چې شروع به سي او اجازه به راکړي خو د وخت په تېرېدو مې هره هیله مړه سوه نا امیده سوم او اوس مې هیڅ مطالعې ته زړه نه کیږي حتی زما څخه هر څه هیر دي هره ورځ مې په اوښکو پیلېږي او په اوښکو پای ته رسیږي ځکه ټولې هیلې مې خاورې سوې موږ ډېر غریبانه ژوند درلود ما په ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره خپل درسونه ویل او پوهنتون ته تلم اوس د ژوند هره شیبه راته بې معنا ده او ژوند مې بې هدفه دی هیڅ هدف د ځان دپاره ټاکلی نسم ځکه خپل د ځان او خپل د هدف اختیار نه لرم ډېرې هلې ځلې مې وکړې چې وظیفه راته پیدا سي تر څو فکر مې بدل سي او لاس مې ورباندې خلاص وي عاید ولرم خو د ډېرو هڅو وروسته بیا هم ناهیله سوم کوښښ مې وکړ چې انګلیسي درس ووایم خو هغه هم ټول سینټرونه یې راته بند کړه اوس په کور ناسته یم یوازې د خپل نامعلومه مرګ انتظار کوم په سختو روحي او رواني تکلیفونو اخته یم هره ورځ چې سهار سي او سترګې را خلاصې کړم او خپل د ناهیلې ورځې پیل ته فکر وکړم نو دا حالت مې په روح روان ډېره بد اغېزه کوي نو ځکه هره شپه د بیده کېدلو په وخت کې خدای ته زارۍ کوم چې بیا سهار سترګې را خلاصې نه کړم چې خپلې مړۍ هیلی مړه سوي ارمانونه بیا پستر گو وینم خو بیا هم راکینم ځینې ورځې خو مې زړه غواړي چې د خپل پانتون کتابونه د مکتب د فراغت سندونو سره یو ځای ځان ته ور واچوم تر څو تاریخ کې په افغان نجونو د داسې ظلم یادونه وسي. د دې لیکنې د هر توري سره مې د سترګو اوښکې لکه سیلاب روانې دي. تر زړه مې وینې تویېږي. ډېرې خبرې د ویلو دپاره لرم خو د اورېدلو دپاره یې هیڅوک نه لرم. نور مې په مهربانه رب سپارم. دا و د یوې ناهیلې پیغلې د زړه خبرې او بیان. په درنښت
دی اغلی ته به مونږ هم دومره ووایو چې خدای دې مه ناهیلې کوه. ناهیلي ښه نه ده. په ژوند کې همیشه هیله ساتل پکار دي، امید ساتل پکار دي، او کیدلی شي چې بند دروازې یو محل خلاص شي. خو نږدې په همدې ډله یا کټګورۍ کې یوه افغانه محصله برېښنا ودیر را سره ده. دا هم د طب محصله وه. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو اغلې ودیر چې د موږ بلنه مو منله او په خبرو کې را سره برخه اخلي. تاسو غالبا کدی تاسو ټولګیواله نه ولک تر لګه دي تاسو هم مسلکی و دی دی اغلی پیغام و اورید د لیک چې ما همکاري لسته و. لمړی خو څومره په دغه نه هلی کې ځان شامل غړی او مثبت لیدلوری ویني؟
لمړی تاسو سلام وړاندې کوم او هم چرته تاسو ته برنامې ټول او اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسېږي. او د بل پلاوه کوم لیک مې سه واورید د دې قرار لرو خو بیا هم ځان ته استقامت ورکو او کوشش کوو چې په خپل خو باندې ودرېږو. ځکه چې دا واقعا ستونزمنه ده. تاسو په لومړیو کې د موږ د مشکلاتو په اړه خبرې وکړلې او عمو ویلې سي یعنی یو افغان جلۍ کالکانه مو اوسېږي صحیح ده. ځکه چې اقتصادي مشکلات د دواړو لپاره دي خو د موږ داسې یو ټولنه ده سي نسبتاً د هلکانو په زده کړه باندې یو څه ډېر کار کوي. یعنې نجونې بیا هم ډېرې ستونزې لري په دې برخه کې. نو سره له دومره ستونزو او مشکلاتو سي ځان ورسوي یو جای ته لیز دکړي وکي اهداف لري په خپل ژوند کې. بیا یو دم هر څه بند سي اجازه ورته نه ورکول کېږي د زده کړو لپاره. دا ډېر زیات دی خوشنۍ جای ده خو بیا هم باید خپل هیلې له لاسه ورنه کړو. ځکه سي مونږه تجربې لرو له پخوا څخه هم تاریخ تکرار شوی ده. نن بیرته دغه تاریخ تکرارېږي. نو بالاخره یو ورځ به دا ستونزې حلېږي.
تاسو وروستی ځل اغلی برېښنا تاسو وروستی ځل کله پانتون ته تللی وئ؟ له کله نه تاسو پانتون تړل شوی؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. د شپږم سمستر ازموینې موږ خلاص کړې او تقریبا پروسه کال نه تیر کال د موږ شپږم سمستر خلاص نو د زمي رخصتیا نه وې. د موږ رخصتان کله د رخصتۍ له خاطر موږ کور ته راغلو. ځکه زه خپل په بل ولایت کې مې درس ویلې. زه په لیلیه کې وم. هغه ستونزې هم موږ تیرې کړلې. نو کله چې موږ کور ته راغلو تقریبا یو میاس وروسته مې اعلان وسه چې د یو میاس نه بم کم وخت و اعلان وسه چې نور نجونو ته تر امر ثانی پورې د پانتونونو د تلو اجازه نه ورکول کېږي او د کار لپاره محدودیتونه وضع شول او مکتبونه خو لاغي څخه وړاندې بسته سوي ول. مکتبونه ته خو اجازه سن نه ولا خو پانتونې بیا په منګه باندې وتړو او تر ننه پورې منګه بیا هم هیله درلودله سن نه. دا شاید یو سو وخت لپاره اوسېږي لکه څنګه چې په شروع کې بند سوي ول. فکر مې کوم دا شاید یو لنډ وخت لپاره اوسېږي او ناهیلي نه ولو. کله چې د حمل میاست راورسېدله کسان پانتونونه بهت کې شروع سوي ول خو منګه په دې تمه ولو چې خیر منګه پانتون به شروع سي لږ بلا وزنډول سي. خو بس خبرې وي سي ممکن له روزي څخه وروسته شروع سي لختر څخه وروسته شروع کیږي. بس موږ همیشه امیدوار ولو هیلم درلودله تر ننه پورې چې موږ ته ویل کېږي شاید یو میاشت دوه میاشتې وروسته شروع سي. موږ بیا هم هیله لرو سي شاید شروع سي خو هر دفعه به موږ هیله له منځه لاړل او موږ درسونه لا تر اوسه پورې نه دي شروع سوي. او تقریبا څلور سمستر کې کیسه کسه موږ په شروع کې لالکانو سره یو ځای درس ویلې زده کړې مو سره یو ځای ویلې. نو موږ سي خبرېږو دي هغوی نور اخرنی سمستر د نور فارغېږي له پانتون څخه. او تقریبا څلور سمستر کې کیسه موږ په کور کې یو.
هغه وخت چې تاسو ته پونځه انتخابو او وختل مو چې په تیپ کې زده کړې وکړي څه ډول یو راتلونکی مو ځان ته لیده څه ډول یو فکر م کوو څه دی وختل ولې دې درس وایه؟
خب یو خدا دا داسې موږ خپل ټولنې ته وګورو نو واقعا ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت ده. ځکه چې اوناس ډاکټرانې کمې دي، هاته په مرکز کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو او ولایت کې خو اصلا نشته ده. نو دا داسې یو برخه ولا چې هم د موږ له فرهنګ سره جوړېږي، ځکه چې موږ ضرورت لرو او عام استادانو ته ضرورت لرو، هم ډاکټرانو ته ضرورت لرو، سره له دې موږ انجینرانو ته هم ضرورت لرو، یو ښاپو ښځې ته هم ضرورت لرو. خو بیا هم طبابت داسې یو رشته ده چې هغه نه سیاست پورې تړاو لري او نه داسې یو رشته ده چې موږ ته پکې محدودیتونه وضع سي. باید خو د همدې له خاطره ما دا رشته انتخاب کړل، ما کولی شي له دې طریقه خپلو هموطنو مېرمنو ته مرسته وکړم، هغوی ته خدمت وکړم، ځکه چې دا یوه ډېره ښه لاره وله چې ما انتخاب کړل د خپل ځوان لپاره مې. او هلته مو هیله درلودله چې بالاخره دا د پوهنتون اووه کاله به موږ په خیر سره خلاصوو، موږ به په دې برخه کې تخصص کوو، لوړ اهداف مو د خپل ځان لپاره درلودل. خو متاسفانه لا تر اوسه پورې موږ خپل هدف ته نه یو رسیدلي، او تاسو خپل شاهد یاستئ چې ډېر وخت چې موږ په کور ناست یو، هیڅ امیدواري هم دې لپاره لا تر اوسه موږ ته دولت نه راکړي.
دا راته وایي چې فکر کوي چې دا پروسه هم داسې وځنډېږي، ځکه څه چې موږ ته دولت له لوري نه معلوم دی، هغوی وایي چې موږ دا زده کړې د دوی په اصطلاح باندې تحریم کړي نه دي یا مو حرامې نه دي اعلان کړي، یوازې د شرایطو له کبله مو ځنډولې دي. تاسو چې درسونه ویل کوم داسې شرایط و چې د هغې له کبله د زده کړې وځنډېږي د انجونو؟
نه، اصلاً هیڅ شرایط وجود نه درلودل، ځکه چې موږ په وړاندې هم خپل جاب مراته وو. زه خپل په پکتیا کې محصله ولم، هلته موږ خپل جاب مراته وو، هیڅ ستونزه نه وله. او د دې تر څنګ بیا وروسته چې کله حکومت بدل ساته، صنفونه یې هم جلا کړل، موږ لپاره کامل انجلا محیط انتخاب کوو، د الکانو لپاره کامل انجلا محیط، داسې یو محیط وسي یعنې موږ اصلاً نور له هغوی سره هیڅ ارتباط نه درلودا، ته له یوې لارې نه تېرېدلو. د دې تر څنګ نور خبره د حجاب وسي چې موږ حجاب هم مراد کړی، ته په جمهوریت کې موږ حجاب مراته وو، ځکه چې که پکتیا ولا که کابل و که ننګرهار ده حجاب پکې مراد کېده، د یو څو نفرو له خاطره باید ټول ونسوځول سي، او حکومت باید د دې لپاره شرایط برابر کړي ول، باید هغه محصلین چې حجاب نه مراته وو هغوی باندې بندیزونه وضع کړي ول، په دې کې یو څو نفر مجازات سي ول، هیڅ به هم به حجابي نه کوله. نو د تر تقریبا 99% محصلین محجبه ول، حجاب یې کوو، د دې تر څنګ صنفونه جلاس ول، په کابل کې خو ټایمونه د صنفونه جلاس ول، اصلا انجونې یو ټایم ول، الکان بل ټایم ول، نو هیڅ داسې کومه مسله وجود نه درلودله چې د هغې له خاطره د موږ پوهنتونونه تر ننه پورې بسته سي. او که موږ شرایطو ته وګورو، نن انجونې د انګلیسي کورسونو ته ځي، زه خپله د مسلم له کورس نه فارغه سولم، د انګلیسي کورس ته زه اجازه لرم، زه هره ورځ له کوره وزم، زم د انګلیسي زده کړې اخلاص.
د دې مسلې ټلیفون یا انټرنیټ قطع شو، مننه ته نکو برېښنا ودیر وا چې د خپلو ستونزو په اړه غږېده. د یوې محصلې په توګه د طب د پوهنځي محصله، د طب د پوهنځي په شمول باندې د ما تخنیکي همکار وایي چې بیرته راسره اغلی ودیر وصل شوې ده. ودیر، که د ما غږ اورې، دا راته ووایي چې که دوام وکړي دغه بندیز، تاسو خپل راته وای آیا و بتوانی کی چې ک درې کال څلور کال نور تاسو دغه نیمګړی تب بشپړ نه کړلای شي، و بتوانی کی چې ک درې څلور کال وروسته زده کړی اجازه هم ورکړل شي د تاسو په څیر او نورې د تاسو هم سنفیانی، به وتوانی کی چې د څلور کال زرن وروسته هم بیا ل زده کړو سره یو ځای شي، او کنه فکر کوي چې دغه وخت به جبران ناپذیره دي زلون جون لپاره؟
دا وخت ډیری انجنونو لپاره جبران ناپذیره ده، ځکه چې موږ خپل نن شاهد یو، دا د افغانستان فرهنګ ته که موږ وګورو، که موږ خپل د خپل هیواد فرهنګ ته وګورو، ډیری انجونې له دې نه وروسته له زده کړو څخه محروم سولې، که هغه د مکتبونو متعلمینې وي او که هغه د پوهنتونونو محصلینې وي، واده سوې. د ما خپله شخصا درې څلور صنفیانې واده سوې، نو له واده څخه وروسته بیا دا د زده کړو بهیر ته ادامه ورکول یو څه ډېر ستونزمنه دي، نو ځکه دا جبران ناپذیره ده. او خپل شخصا تر ډیر وخت پورې مې نسوي کولای چې خپل زده کړې دوباره تکرار کوم، له ځان سره ځکه چې موږ اکاډمیک محیط ته ضرورت لرو، موږ راهنما او استادان ته ضرورت لرو. له ډیر وخت وروسته له زده کړو څخه لري پاتې کېدل او بیا تمه درلودل چې دا شخص بیرته په هماغه شکل باندې ادامه ورکړي، دا ډیره زیاته ستونزمنه ده. خو دا واقعا جبران ناپذیره ده، او امکان نه لري زه بیرته جبران سي د ډیرو ځوانانو لپاره. نو دې له خاطره موږ له حکومت نه هیله لرو سي دې بندیز ته د منو ورکوي.
که څه هم تاسو ویل دا به وروستۍ پوښتنه، تاسو موږ سره 15 دقیقې ژمنه کړې وه ډېر وخت هم نه نیسم، که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هر برخه کې نجونې د زده کړو حق لري، په اقتصاد کې، په حقوقو کې، په طب کې، په بیلابیلو برخو کې، خو د طب برخه یوه داسې برخه ده چې عملا د افغانستان له بیلابیلو برخو نه موږ د اړتیاو غږونه اورو. خپله د طالبانو د روغتیا وزارت څو ځل ویلي دي چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخ دي، او موږ له ګڼو اورېدونکو نه اورو چې په سیمه کې، خصوصا په ولایتونو کې، په سیمو کې ښځینه ډاکټران نشته. دی دغه اړتیا چې کله اوري او کله چې ګوري چې خزینه محصلان چې نزی تپتنو ډاکټرانه به څنګه پیدا شي، دغه تناقض ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
خو یو خبره ده، د ساتامي وزارت د قابلګۍ انسټیټیوټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده، او اوس ډېری نجونې په دې برخه کې زده کړې کوي. خو شاید یو غواړي چې دا د قابلګۍ انسټیټیوټ سي د طب یو فرعي څانګه ده، دا د طب جایګزین کی، او یا شاید دوی ته د یو جایګزین په سترګه وګوري. خو دا هیڅ کلم جایګزین کیدای نه سي، ځکه چې د یو متخصص او د یو قابلې ترمنځ ډېر فرق ده، د هر یو د کاري ساحه فرق دی. نو موږ سره له دې تکړه قابلیت ته ضرورت لرو، موږ تکړه متخصصین ته ضرورت لرو، باید اجازه ورته ورکول سي. کنه هم موږ به ورځ تر بلې د میرمنو د مرګومیر سره مخامخ یو، د ستونزو مشکلات ته به ګورو، ځکه چې موږ تحصیل تقریبا د موږ تحصیل بندیزونه سیاسي بڼه لري، ځکه هیڅ کوم شرعي دلیل او د سیو دلیل چې حکومت موږ ته بیان کوي وجود نه لري. نو د دې له وجې هیڅ جایګزین نشته د دې لپاره، او دا ستونزو مشکلات به ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې موږ هیڅ تولید نه لرو اطبابات په برخه کې، بل خصوص د وناسو طبقې لپاره هیڅ جایګزین نشته، دا هیڅ تولید موجود نه لري. نو دا څوک چې ډاکټران دي په محدود اندازه سره په کابل کې او په مختلفو ولایتونو کې، په ولایتونو کې، په غټو غټو ولایتونو کې تقریبا یو دانه ډاکټر او یا هم اصلا وجود نه لري، دا ډېره لویه ستونزه ده. باید حکومت دې لپاره فکر وکړي، او باید اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړو ته ادامه ورکړي، بل خصوص په دې برخه کې، ځکه دا یو حیاتي برخه ده.
مننه، موږ هم در سره په دې هیله کې شریک یو چې یو وخت به افغان نجونې وتوانېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، او له ښوونځیو وروسته پانتونونو ته په بیلابیلو برخو کې ورستنې شي، زده کړې وکړي، او د هغو زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغوی هم وتوانېږي په هماغه ځای کې چې زده کړې نیمګړې پاتې وي بیرته ادامه ورکړي. لا دی اغلی مننه کوو چې له موږ سره یې خبرې وکړي. برېښنا ودیر وه، دا د طب د پوهنځي د څلورم کال محصله وه، او که چیرته یې پوهنتون نوی بند شوی نو اوس به ډاکټره وه، او یا به لږ تر لږه په وروستي سیمستر کې وه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولنه کې چیرته چې ناروغۍ، مرضونه او ستونزې زیاتې دي، موږ یوه بله ښځینه ډاکټره درلودلې. نارینه محصلانو په ستونزو مغږیږو، د هغوی و ستونزه خو حل ده چې پوهنتونونه یې پرانیستي دي، خو نورې ستونزې به حتمن لري. وروسته د خپرونې په دوهمه برخه کې هغې ته ورځو، خو اوس راځئ چې د څو داسې اورېدونکو پیغامونه راواخلو چې هغوی موږ سره هم په خپلو ستونزو غږېدلي، البته د نارینه زده کوونکو پیغامونه دي، او هم یې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي.
السلام علیکم، صاف محمدین له غزنی څخه د ازادي راډیو ټولو کارونه ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په اوسنۍ حالت کې جنسیانې پر کور باندې کېنول شوي دي، نو دوی د دې سخت حالت سره مخامخ دي. زیاتره هغوی چې دي د ذهني خواشینتیا سره مخامخ دي، د کومو سره چې موږ خبرې کړې دي، یقینا دوی په ډېر سخت حالت کې دي، او په ځینو مواردو کې له کارونو څخه هم راګرځول شوي دي. نو موږ خپله چې یو د پوهنتون په اړه کې موږ په لیه کې نه یو، نو پوهنتون درسونه هم په ښه توګه روان وي، خو ځینو مواردو کې مشکلات شته، هغه چې استادانو کمبود دی، یا په کومه کچه چې مخکې درسونه ویل کېدل او کوم استادان ټپ استادان چې شتون درلود خو اوس هغه نشته دي. نو زیاتره د زده کوونکو یو څه ناڅه د بېسواده لامل هم ګرځي. نو په اوسنۍ حالت کې زیاتره چې دي هغه جنکان د سخت حالت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، وجه الله خبر کوم، د نورستان ولایت څخه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د افغانستان په شمول د نجونو تر په دغه زده کړو باندې بندیزونه لګېدلی دي. موږ غواړو چې دغه ستونزه باید حل شي، د نجونو تر په دغه باندې خوانځي پانتونونه خلاص شي، ترڅو خپل حق باندې دفاع وکړي او خپل حق واخلي. نورستان ولایت کې د پوهنتونونو او د نور مکاتبو چارنیمه امتحانونه شروع شوي دي. شکر الحمدلله هیڅ ستونزه نشته. استادان هم پکې ښه تدریس کوي او ښه پابندیانې لګولې دي. چپټرونه هم ښه مطالعه تر لاندې نیسي. تدریس کې هم انشاءالله په ښه توګه روان دي. او مونږ د دې غوښتونکي چې په افغانستان کې د نجونو تر دغه باندې ښوونځی او پوهنتونونه خلاص شي د دوی پر مخ باندې تر څو د خپل حقوق او تعلیم په برخه کې رسیدګي وشي کړي.
نږدې موږ ته چې څومره اورېدونکو یا څومره محصلانو نن پیغامونه پرېښي دي، یو هم پکې داسې نشته دی چې دوی د نجونو په زده کړو ټینګار نه یې کړی. یو بل اورېدونکی چې دی محصل دی، دی وایي چې د ده زده کړې ښې روانې دي خو د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
سلامونه او نیکې هیلې. یو تن زده کوونکی د دولسم ټولګي احمد چیرات سعیدی سره په لیکې دا چې امتحانونه مو ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره روان دي. له حکومت څخه مو هم تقاضا دی چې د نجونو ښوونځي هم خلاص کړي چې په خپلو درسونو ته په خورا ښه شکل ادامه ورکړي.
اوس هم راځئ چې یو بل محصل ته ورشو. دی په ننګرهار کې د ننګرهار پوهنتون محصل دی. له ده به واورو چې دی د محصلۍ دوره څنګه تېروي او په پوهنتون کې څه حال دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بهیاستې. نوم مې واحد الله محمدي دی. د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. د نجونو محصلانو په اړه که ووایم، زما نظر به دا وي چې نجونو محصلان به اوس په کور کې چې کومې زده کړې کوي نو د هغوی هغه انګیزه به ډېره کمزورې شوې وي، ځکه د پوهنتون د بندېدو ډېره موده ووته. نو حتماً انسان ناهیلی کېږي. او د هلکانو محصلانو په اړه زما په نظر دا دی چې لومړی که لیلی ته وګورو، په لیلی کې بعضې مشکلات شته او محصل په اسانۍ سره په درېیم او څلورم صنفونو کې نشي کولی چې محصل په اسانۍ سره لیلی ته داخل شي او لیلی واخلي. او د بدلایشي سیستم هم ضعیف شوی دی. په اوسني وخت کې بدلایشه چې د محصل ته په درې څلورو پنځو میاشتو کې نه ورکول کېږي، او که بیا ورکړل شي نو د یوې میاشتې هغه ټاکل شوې تنخواه محصل ته ورکول کېږي. نو محصل حتماً له مشکلاتو سره مخ کېږي. او پوهنتون کې د برق مشکل هم لرو، د وای فای مشکل هم شته. محصل نشي کولی چې په اسانۍ سره انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د پوهنتون څخه باندې محصلین هم د برق نشتوالي څخه کړیږي او د اقتصادي ضعف له امله هم نشي کولی چې په غټه سطحه باندې خپل ځان ته سهولت برابر کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو زمونږ هیله هم د مشرانو څخه همدا ده چې په دغې برخه کې محصلانو ستونزو ته لاسرسی ولري او د دوی ستونزې واوري چې په کومو برخو کې د محصلانو سره ستونزې مخ دي او څنګه یې حل لاره ټاکل کېږي. او که د درسي په میتود په اړه معلومات درکم، نو زما نظر به دا وي چې درسي میتود په بعضې پوهنځیو کې په ډېرو پوهنځیو کې به البته ښه وي، خو په ځینو پوهنځیو کې بیا یا په بعضې مضامینو کې د بعضې استادانو لخوا ډېر کمزوری میتود دی، ځکه چې استادان اکثره ترانسلیټ د ګوګل او نورو ادرسونو څخه راوړي او ډایرکټ کاپي کوي. نو ترانسلیټ خو تاسو ته معلومات دي چې په اسانۍ سره نه لوستل کېږي او مطلب ورځنی نه اخیستل کېږي. نو استادان باید په خپل لاس باندې ژباړه وکړي او په سمه طریقه پښتو دري ژبو کې محصل ته په اسانۍ سره چپټر جوړ کړي چې محصل ورځنی په اسانۍ استفاده وکړي. او که د استادانو په اړه نظر وکړم، نو د ننګرهار پوهنتون اکثره استادان او کادري پرسونل ماشاءالله ډېر ښه دی او ډېر پوهان خلک لرو، خو بعضې ځینې استادان شته چې د خلکو نظر د هغې په اړه ښه نه دی. هغه دا چې ځینې استادان محصل په اسانۍ سره نه شي پوهې کولی. البته کوم استاد په خپله معنی د ډېر تعلیم والا سړی او ډېر پوهېږي، خو محصل ته په اسانۍ سره نه شي کولی چې زده کړه انتقال کړي او مواد ورته تشریح کی یا عملی کار کی ورته ورسره مرسته وکي. نو بعض استادان دغه مشکل هم لري. بعض استادان اکثره ځینې استادان نالایق کوي چې نشی کولی محصل پوی کړي، بعضې داسې وختونه هم راځي چې محصل د استاد سره ډېره غټه سطحه باندې کومک کوي، نو باید استاد پوره امادګي ولري، پوره درس باندې برلاسي ولري، تر څو محصل پوښتنې ته په پوره توګه ځواب ورکړي او د محصل هغه مشکلات ورحل کړي. د پوهنتون درسي نصاب هم ماشاءالله ښه دی او د امتحاناتو سیستم یې هم ډېر په منظم توګه په مخ باندې ځي. فقط بعضې مشکلات د لیلیې او د اقتصادي ضعف له امله او د محصل نه لاسرسی انټرنیټ برق او اسانتیاو ته او بعضې عملي کارونو ته محصل لاسرسی نه لري، دغه مشکلات دي. نورې لاسته راوړنې هم شته دی چې پوهنتون کې بعضې ودانیو کې ترمیم ترسره شوی دی، بعضې پارکونه جوړ شوي دي محصلانو د تفریح دپاره، چې دا هم محصلانو دپاره ډېر ګټور دي. زما نظر همدومره و، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي.
اوس هم ورځو یو اوریدونکي ته، تاسو نور پیغامونه هم شته دی هغه اورو. موږ د ژوند رنګونو کې دا اونۍ د افغان محصلانو په ژوند غږېږو، بلکې د دوی د ژوند په رنګونو غږېږو. مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبرې کوئ؟
اجمالان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. اسد الله د تعلیم د هلمند ولایت سرور جانه
ستړی مشه اتل صاحب، خدای دې راواله. موږ په محصلانو غږېږو، مخکې مو د نجونو محصلانو په ستونزو خبرې وکړلې چې بیخی ګر سره په کورونو ناستې دي، او اوس دغه نور پیغامونه چې راغلي دي دې ته را رسېدلی یو چې واورو محصلان څه ډول ژوند تېروي.
مننه قربان سمان الله، ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده مخکې د دې چې راسم موضوع ته. انسان محترمه، زه به داسې درته وایم چې په هلمند ولایت کې دا ستاسې د رسنۍ مینهوال بې اندازې زیات دي، یعنې داسې کور دی نه ان لاله چې ستاسې رسنۍ مثال د خبرې په هغه کور کې نه وي چلانده. نو دغه د اووه بجو خپرونه چې دا انسان محترمه په هلمند ولایت کې بیا تر شپږو بجو د سهاره پورې کته، نو د سختو مشکلاتو سره اوریدونکي مخامخ دي. نو که تخنیکي همکاران په دغه کې کوشش وکړي اواته وکړي زیار وباسي، نو دا به ډېر مثال د خبرې زموږ لپاره ګټور تمام شي. انسان محترمه، مخکې مې اشاره ورته وکړه چې ستاسې مینهوال بېخي بې اندازې زیات په هلمند ولایت کې.
مالنه موږ به اتمن په دې برخه کې کوشش وکړو چې د موږ د تخنیک د برخې له وسنۍ دا به وشي، او ان شاء الله د موږ اوریدونکي کولای شي چې په منځنۍ صفه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دوه شپږ نوي د ماښام له شپږو نه د سهار تر شپږو پورې زموږ راډیوي خپرونې واوري، او همدارنګه د ورځې لخوا بیا په لنډو څپو باندې چې 19:25 اوریدلی شي. البته هغه خپرونې چې دوی په یوه څپه نشي اوریدلی یا د ورځې لخوا نشي اوریدلی، د شپې بیا تکراریږي. او مثلا همدغه خپرونه د ژوند رنګونو خپرونه چې ده، دا سبا د ورځې په بهیر او جریان کې هم تکراریږي چې هغه اوریدونکي چې په منځنۍ صفه نشي اوریدلی سبا یې په لنډو څپو هم اوریدلی شي. مننه کوو له دې پیغام نه. مو که څه ویل لرې مهرباني وکړئ اتل صاحب.
مننه قربان سمان لاله، د محصلینو موضوع ډېر ښایسته موضوع ده، نو باید محصلینو ته کار پیدا شي. ان لاله د محصلینو تنخواه چې ده، ان صاحب محترمه، باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي. لکه تا چې اشاره ورته وکړه، ښځینه محصلین چې بیا خو ګسره پر کور ناستې، او دغه نارینه دغه چې دي، ان صاحب محترمه، دې ته باید د کار زمینه برابره شي. پر کور کښې نه نوستي، مثال د خبرې د نارینه و محصلینو ته باید تنخواه ورکوو چې ان صاحب محترمه چې دا زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کښې راځي. دا دغه کشر ان صاحب محترمه چې مثال د خبرې سوادار دغه اوس ګورئ نور ملکو ته چې موږ وګورو، سوادار سړی هر حکومت مثال د خبرې په کاروبار کوي. اوس موږ په افغانستان کښې داسې محصلین شته، ان صاحب محترمه، داسې سوادار خلک شته چې ته باور وکړه، د دولسي موسم په سفارغه دي، تر اوسه پورې بېکاره دي، یعنې د کار زمینه نه ده ورته برابره. نو د حکومت سم دا غوښتنه ده، ان صاحب محترمه، چې د محصلینو په باره کښې دوی بېخي زیار وباسي، جدي زیار وباسي، د کار زمینه ورته برابره کړي، د درس زمینه ورته برابره کړي، چې دا د هر حکومت دنده ده، ان صاحب محترمه.
موږ مننه کوو له تاسو نه. واقعا چې د کار په برخه کې ستونزې شته دی، او غربت او بېوزلي ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډېر کم د ګوتو په شمار ځوانان کوچنیان د ژوند له بېلابېلو پړاوونو مرحلو، هغه که اجتماعي ستونزې دي، که کورنۍ ستونزې دي، که په سیمه کې د ښوونځي نشتوالی دی، که اقتصادي ستونزې دي، له دې نه تېرېږي. او مثلا د یو کلي کې که سل ماشومان وي، ټول سل ماشومان مخکې له دې چې د محصلۍ دورې ته ورسېږي، په دغه لار کې خنډونه او مشکلات دومره ډېر دي چې نه رسېږي تر هغې دورې پورې. ډېر کمې په دې توانېږي چې کانکور لازموینې تیر شي او بالاخره یو پونزی ته ورشي او هلته درس ووایي، خو هلته هم له ننګونو او ستونزو سره مخ وي. راځئ د یو داسې اورېدونکي پیغام واورو چې دی محصل نه دی، خو وایي کاش یو وخت داسې راغلی وی چې محصل وای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی ریڈیو درنو او قدرمنو همکاران او غریدونکو ته وایم مننه مننه کور مودان چې تاسو موږ ته داسې یو پروګرامونه او داسې خبرونه چمتو کوئ او موږ تاسو ته خپل هغه ورځني مشکلات ته په پوهنتون کې که په مکتب کې که په هر ځای کې موږ تاسو ته وایو په بېلابېلو برخو کې تاسو موږ ته خبرونه چمتو کوئ. راځم خپلې موضوع ته. دغه رښتیا هم محصلین په افغانستان کې خو په بل خصوص په ښځو پورې په زنانه او خوارانو کې څه په چریږي څه حال دي هغه خو موږ ته نه معلومېږي. هغه تصویر موږ په سترګو نه شو لیدلی. خو زه خپله چې رښتیا درته وایم پوهنتون ته کامیابه شوم. مشریعت پوهنځي ته مې امتحان ورکړي نو متاسفانه چې ومې نه ویله په دې خاطر چې د کور د اقتصادي مشکلات په خاطر راڅخه پاتې شوه. نو ډېر افسوس دی زما دپاره او داسې زما په شان ډېر نور ځوانان هم شته چې په دا همدا شان باندې پوهنتون ځینې پاتې شوي دي او ځینې لا حتی پر خوارانو باندې مکتب هم د اولسم څخه فارغه شوي دي پر اولسم سیندې مکتب پرې ایښی دي او همداسې پاتې شوي دي په روزانه او په شاقه کارو باندې اخته شوي دي. نو زما خپله داسې فلحال ژوند ډېر افسوس دی او ډېر ستړی دي په دې خاطر چې ما پوهنتون ونه ویلې کامیاب شومه. زیات پوهنځي ته مې امتحان ورکړی وو نو ډېر ما ته خپله ځان خجله خجالت ښکاري. خو بیا هم د کور د اقتصادي مشکلاتو د کور مشر یم نو پوهنتون مې ویلی نه دي که څه هم دا موضوع په دې اړه پرې ډېر تړاو ونه لري شاید ځکه چې زه په خپله پوهنتون محصل نه یم او تاسو غواړئ چې د محصل څخه خپلې خبرې واخلي خو که ما چیرې کړی وای نو بیا صحیح وو. نو بس دغه خپل یو مشکل یو د زړه خبره مې درته وویله. خدای دې وکړي چې ډېر وخت مې نه نیولی. نو تر بیا ښې چارې الله پامان. السلام
علیکم. لا دې اوریدونکو مننه کوو چې خپل هیله را سره شریکه کړې وو او اغه ستونزې شریکه کړې وو چې د پرینو خو چې ماسلې دوره تیر کې او بل اخره د خپل خوخي په هنځه ولولي. خو اغه کسان چې د ماسلې دوره تیر کړې اوس ماسلین دي ل اقتصادي هم د دې اوریدونکو په خبرو کې دا خبره واوم دي نورو د اقتصادي ستونزو او بیکاری نه شکایت کوي. راځي د څو اوریدونکو هم دا ډول پیغام ناوړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه زده د ډیر کار کوم او د دې نکلي سلامونه ولې کوم. نو مو ته نه یاتې د فندار ولایت څخه ځلایم پیغام کوم. مسترکم کې په روان وخت انسان نو مند دی. نو مند په دا رقم چې انسان موږ مسلین کورو باندې ناستې په روزانو باندې وختی نه کار ورته پیدا کېږي نه د کار زمینه ورته مسایده کېږي. اوس مسالات څوک که د کانکوره څه فارغه دی که د هر برخې څه فارغه دی هغه نشي کولی چې وظیفه پیدا کړي یا وظیفه ده ته ورسیږي یا دته د پنځو روپو معاش پیدا شي. نو ته دا مثال د هر یو په نر کې که ښځه کې محصلین هغو څه اوس مثال دا د راتلونکي ټولو څه مثال دا د ځینه وتلي دي چې زما آینده به څنګه وي یا به څنګه جوړېږي یا به زه څنګه جوړېږم د دغه آینده او د دغه سوچ کوي چې هغه به ټولو مثال اوس په روزانه باندې روان دي یا مثال خبره د پسو مزدوري باندې روان دي. نو په مثال چا کړی دی یا یې زده کوي نو دا په سبب ته د زینه وځي د بیرته مثال د مسکینۍ او د غریبۍ او د نشتون د وظیفې د نشتون په فاتورو باندې مثال دی بیرته هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه به ورته د دې څه د لاسه وځي. نو دا څو کاله کېږي مثال مسکین پر ځای باندې ناستې چې کوم هغه داسې کوم کوره څه فارغه شوي دي چې د هر برخه څه فارغه شوي دي دې ته د دوو روپو وظیفه نه پیدا کېږي. دې ته مثال کار زمینه نه برابرېږي دې ته مثال نه هغه معاشات نه هغه مثال دغه ورسېږي. دی دوی په کور باندې ناستې دوی ټوله ناامینده دي. دا آینده ده ناامیندي ډېره لري. ډېره مننه غلام وسط ازادي راډیو د کارکوونکو سره.
السلام علیکم ورحمت الله. زه نعمت الله باهر خبرې کوم له کابل ولایت څخه. زه شخصا داسې ویل غواړم چې په 2015 کال کې زه له لابراتوار بخش یا میډیکل ټیکنالوجیست په حساب فارغ شوم. نو شپږ کاله ما په هسپتالو کې کار وکړ یو ځای بل ځای کلینیک کې هسپتالو کې هر اوس په تقریبا په دیار لزاینو کې موسساتو کې کس شپخانو کې کلینیکونو کې ما خپل اسناد سی جمع کړی ته مت وځ پنه راکې صحیح ده مخکې می جون خو الحمدلله ډیر خو اوسم په هرال شکر اوس شي کو اوس دیاړی کو بس دیاړی کو مو دیاړی بس ما دومره برابر او چیا بس سار راوزو بیگاس یو بیگاس شپاس یو بس بیا سبا راوزو بس ما یو مړی رزق په اولادو ته برابر او نو په افغانستان کې د علم تعلیم قدر نشته محترمه دار سره تر خپل مطلب پورې غیار ده او باقی د محصلینو پیسې د افغانستان کې کوم محصلین سبق وایي کنه د دې په حساب پر اړیکه باندې زه دومره ونه شم چې دی بس خواري زیار باسي فکر نه کوم چې دی داسې راحت اوسي ولې چې خو اقتصادي مسلې شي بلې خوا ته وطن هیواد دا شانت حالات بیکاری طبیعي خبره ده چې انسان ډیر زیات خفه کیږي او خپل کم مشکلاتونه چې زه لرم هغه یو الله ته معلوم دي ولې چې ډیر ژوند ډیر مشکلاتو کې ده ډیر په کړاوونو کې ډیر په تکلیفونو کې یم نو دا څو کاله کېږي زه په کور باندې ناست یم هر ځای کې اسناد جمع کوم کار روزګار راته نه پیدا کیږي
دوستانو د یو داسې چا څرګندونې مو واورېدې چې وایي د متوسط طب نه فارغ دی او په کار پسې ګرځي خو تر اوسه پورې کار او دنده نه ده موندلې د طبي ټیکنیشن دی چې په لابراتوار او نورو برخو کې معلومات لري راځئ اوس د یو بل چا نه دا واورو چې په وروستیو کې به تاسو هغه رپورټونه اتمن کتلي چې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې سربیره پر دې چې هغه پخوا به پکې ښځو او نجونو ګډون کوو هغوی ترې کمې شوي دي بلکې له بېلابېلو ولایتونو نه د هلکانو په شمیر کې هم کمی راغلی و ګڼ ځوانان له بېلابېلو دلایلو له کبله له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي خو نشي کولی چې د کانکور ازموینې ته ورشي یو اوریدونکي پیغام راستولی دی او د خپلې سیمې د ځوانانو په کچه یې د ستونزې ته کتنه کړې
سلامونه اونکې هیلي د ازادۍ راډیو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ واستې الفت الله محب زیم د ننګرهار شینوارو څخه لکه څرنګه چې تعلیمي کال پای ته ورسېد نو دلته په شینوارو کې څوک له دولسم ټولګیو فارغ شوي دي په ډېره کمه کچه یې کانکور ته نوملیکنه کړې وه او د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه نو په کمه پیسادۍ سره ځینې خلک چې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه دی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي خو زیاتره یې هغه د دې سیمې هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګیو فارغ شو د اقتصادي بد وضعیت او فقر او غربت دراسه د دولسم ټولګي د فراغت څو ورځې بعد هغوی د مزدورۍ لپاره د ایران هیواد ته په قاچاقي لارو کوچېدلي دي تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي خو ځینې لا تمه لري هیله مندي چې په لوړې زده کړې وکړي پوهنتون ووایي د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شي تر څو د هیواد په بیا باده کې برخه واخلي
مننه کوم له تاسو نه وړاندې څو نور پیغامونه هم لرو او لاغې به وروسته خبرونه پای ته رسو خو وس ورسم تو خسب را سره د ټلیفون په تماس کې دی زنګ وهلې د ما تخنیکی همکار وایي چې دی ستړی مشه تو خسب موږ نن دې محصلانو په ژوند باندې غږیږو او په زمن کې په افغانستان کې د معاصر زده کړو سره چې چا سره کار دی دوی داسې فکر کوي چې یو څه له پامه غورځېدلي په وروستیو کې
بلې ملان صاحب تا او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم ستاسې دایمي همکار او اورېدونکو چې تاسو د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ
ستړی مشي په خیر راغلي مونږه موضوع د محصلانو
بلې بلې موضوع مې تعقیب کړی ده محصلین خو رښتیا هم حق لري مستواري واري باندې د سپینځری د یو افغان شهروند په حیث دا غوښتنه د اسلامي امارت او د تعلیم او تربیه له وزارت څخه غواړو زموږ د خوندو پر مخ باندې باید مکاتب خلاص شي. ډېر وزن د دوه درې کاله وسو باید دا ونه ځنډېږي. موږ د دې خواهشمن یو او دا مرایه ده او دا درخواست ځکه چې مکتبونه ضرور دي. او را به سو د نارینه وو مکاتبو ته د نارینه وو مکتبونه خو زموږ په ولایت کې الحمدلله انشاءالله ښه فعال دي. کتابونه یې هم شته، معلوماتو ته تنخواوې هم ورکېږي. موږ یې وینو ځي ورځې زما خپل لمسیان دي دا مکاتبو ته ځي. حتی داسې د کم سمت مکتبیانو ته لاسه څه غوړي هم ورکړي دي، سکوفونه هم ورکوي. نو دا هم یو تشویقي او ښه عمل ده. او داسې لویو مکاتبو څخه لکه هغه پوهنتونونه دي، دا خو نو موږ داسې په خپله له هغو سره رابطه نه لرو، نه هم د کورنۍ څوک په پوهنتون کې شته. خو بیا هم په ټوله کې به زما په خیال انشاءالله مشکلات نه وي، ځکه چې په رسنیو کې چا داسې لوی شکایت ما نه ده اورېدلی چې چا کړی یې، یا په بي بي سي راډیو کې یا په یو بله داسې راډیو کې. نو مکاتب خو حق لري، البته مدرسې هم شته، مکتبونه هم شته، طالبان هم داسې نه دي کړي.
توخی صاحب داسې وبخې، توخی صاحب یو مشکل دا دی چې سکالی د تاسو زابل نه کوي راوخلو. زابل په خام د دې ولسوالیو د دې نفوس د دې وګړو ته په پام باندې په تیره دوره کې هم د جمهوریت په دوره کې هم داسې ولسوالۍ پکې وي چې ګر سره پکې څوک له دولسم ټولګي نه و فارغ شوی، داسې سیمې پکې وي او د دوی به په کانکور کې هم ګډون ډېر کم و. سکالی چې کوم شمیرې په کانکور کې د ګډونوالو خپرې شوې دي، هغه د ښځې خو ترې پر یو مخ ایستل شوې دي، خو له بېلابېلو ولایتونو نه دغه شمیرې چې سړی مقایسه کوي د پخوانیو هغې شمیرو سره د کانکور د ګډونوالو شمیر کمیږي. او له دې نه خلک داسې اخلي چې خلک ورو ورو له دغه معاصرو زده کړو سره بېلابېل دلایل دي، یوازې کېدلی شي چې سیاسي دلایل نه، اقتصادي دلایل نوري، ورو ورو له دغه زده کړو سره یا علاقه کمیږي یا لږ تر لږه د محصلینو شمیر د دې په ځای باندې چې ټولنې وګړي زیاتېږي باید په بېلابېلو مسلکونو کې کسان زیات شي کمیږي. نو دا خبره ما په دغه بنسټ باندې وکړه.
بلې یار، انشاءالله مکاتب خو یو خو پخوا مشکلات وو، جنګونه وو، لکه څنګه چې تا وویل په لرو ولسوالۍ پرتو کې وروستیا هم د تعلیم و تربیې مشکلات وو، ځکه چې هلته رسیدګي نه تلله کېدای، د معلمینو او امنیت هم نه و فعال نورمال. او په ولایاتو کې خو په مخکې هم نظر ورته شوی و، اوس هم زما په خیال طالبانو داسې عمل موږ نه دی لیدلی چې هغو تشا کړي یې. محصلین او د کانکور والا به ولې ناهیلي کېږي؟ ځکه چې طالبان انشاءالله تر ډېره حده پورې د مکاتبو موافق دي، مخالفین نه دي، د معلمانو په تنخواه ورکوي، کتابونه ورکوي.
مننه کوم په دې هیله چې د دې نجونو پوهنتونونه هم پیل شي او په افغانستان کې د دیني زده کړو تر څنګ معاصرو زده کړو ته هم ډېره پاملرنه وشي او په بېلابېلو برخو کې هماسې چې تاسو یادونه وکړه که په کومو سیمو کې مثلا دا د هلمند په ځینو ولسوالیو کې په تیرو شلو یو ویش پنځه ویش کلونو کې ګرد سره مکتبونه نه و، ځکه چې دا ساحې د جګړې ساحې وې، دغلته د هغه وخت د طالبانو او د هغه وخت د حکومت ترمنځ د بهرنیو ځواکونو ترمنځ جنګونه کېدل. اوس که په هغې ولسوالیو کې امن راغلی او مثلا امنیت راغلی، هغه چې هر چېرته یي، نو ښه دا ده چې خلکو ته د دیني زده کړو تر څنګ د معاصرو زده کړو ښوونځي، مکتبونه، پوهنتونونه هم ورسیږي. او د حکومتونو دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته خدمات ورسوي، بلکې که غواړي چې په راتلونکي کې یوه هوسا او ارامه ټولنه ولري، باید خلک وهڅوي، تشویق کړي. او په ځینو وختونو کې شوي دي چې خلکو ته دا جبري شوي ده چې خپل کوچنیان به زده کړو ته استوي. نو د حکومتونو دنده په دې برخه کې پراخه ده. مننه کوم له توخی صاحب نه. راځو یو بل پیغام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو ته، کوم قدم کې ټولو درنو اغلو خاغلو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه رحمان احمد زیما د ننګرهار پونتون څخه سکال فارغ شوم. لمړی سر کې خو ډېر مننه کوم، ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړی د افغان مسلې برکې، دا چې ما باندې هم دغه دبر تیر شوی ده. نو زه به هم خپل نظر تاسو سره شریکوم. لمړی سر کې چې افغانستان کې محصلین له ستوندو سره مخامخ دي اقین سره زه دغه دبر ما باندې تیر شوی ده. نو لومړی هغه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې زیاتره افغانان افغان محصلین ننګوي، ځکه زیاتره ملګري ما زموږ دورې کې ول یا هم صنفیان ول یا ملګري ول چې دوی د اقتصادي وضعیت د بد وضعیت له امله دوی ونه شو کړي د خپل دغه پروګرام یا تحصیلي پروګرام سره ته ورسوي. دوهم قدم کې بیا هغه غټه ستونزه چې ټول افغانانو سره زیاتره افغانانو سره په حال وضعیت کې مخامخ دي، هغه د کاري زمني د نن برابر وضعیت دی. همدا اوس زه په داسې حال کې یم چې غواړم وظیفه ترلاسه کړم خو نشم کولای، ځکه کاری بستونه ډیر زیات محدود دي او هلته هر کال موږ په زرهاو محصلین فارغ ورکو خو متاسفانه چې کاری زمینه نشته دی. نو زیات محصلین هغه څنه چې ویره لري هغه همدغه بیکاري ده. نو خواست کوم دولت ته چې اوسنی دولت ته چې دغه باره کې بیا دوی جدي اقدام وکړي، ځوان نسل ته ځوان تحصیل کرده قشر ته دوی باید د کار زمینه برابره کړي، ځکه وظایف چې نه وي کار چې نه وي نو ژوند مخ ته بول هم ستونزمن کیږي. نو هغه څه چې محصلین کوي لومړی خو اقتصادي وضعیت دی او بیا د فراغت نه وروسته دوی ته د کار د زمینې نشتون هغه څه دي چې دوی زیات ځوروي. زه هم خپله سکل فارغ شوی یم، همدا اوس په داسې حال کې چې زه ډېر زیات کوشش کوم هرې خوا ته چې وظیفه ترلاسه کړم خو بستونه ډېر زیات محدود دي. هغه څه چې ما ننګوي همدغه بېکاري ده. نو دغه برخه ته که زموږ حکومت توجه وکړي نو ډېر به ښه شي. مننه تاسو ته.
مننه کوو له دې اورېدونکي نام چې موږ سره یې د کار په برخه کې پښته ستونزو او همدارنګه د خپلې محصلۍ د دورې په اړه معلومات شریک کړل. تاسو د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو ناورئ او نن د افغان محصلانو د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. یو پیغام چې یو اورېدونکي راستولی دی په دری دی دا هم اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یک سلام خاص به شما و به تمام کارمندای رادیو آزادی. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بعدا من گفتنی هستم که من متعلم هستم و یک علاقه خاص به مو تحصیل خود را به تحصیل تعلیم خود دارم. خدا کنه که موفق باشین دیگه. انشالله ما آرزو داریم که یک روزی به خیر فارغ شویم از صنف خود و یک مصدر جامعه به خدمت بگردیم.
یو بل اوریدونکی هم چې تازه فارغ شوی یا فارغیږي د کاروبار نیت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالصبور صبور خبر کوم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ څخه خراسان پوهنتون کې د اتم سمستر محصل یم، یعنی فارغیدونکی محصل. ان شاء الله چې یو ښه بزنس باندې روسته برابرو او کار مو روان کړي. مننه ژوند دی وسې
دیده او نور اوریدونکو کارونه دی خدای بریالی کی. دوستانو مخکې له دینه چې زه راشم دلته دی خبرونه ته او دی افغان محصلانو دی ژوند په رنگونو وغږیږم، په دې کې یو مهم رنگ چې دی خبرونه په پایل کې په بحث وکړه دی افغان جنو دی تړلو پونځیو پانتونونو او ټولګیو په اړه دی چې موږ دی وی ډاکټر پیغام واورید لا بلې محصل سره خبرې وکړي چې له پانتونونو منشوي دي په کورونو ناستې دي او که چېرته درسونه ویلی وی اوس په ډاکټران وي او په افغانستان کې به یې عملا له نورو ښځو سره مرسته کوله. همداسې په بېلابېلو برخو انجینرۍ، اقتصاد، حقوق او امنیت په بېلابېلو برخو کې چې کومو نجونو زده کړې کولې هغه ټولې په کورونو ناستې دي او نهیلې دي. په دې اړه باندې وغږېدو. په دوهمه برخه کې هغه نارینه محصلین چې اجازه لري پانتونونو ته ولاړ شي هغوی هم خپلې ستونزې او خپلې خاطرې راسره شریکې کړلې. ما چې کوم معلومات راټول کړل په هغې کې چې افغان محصلان په دغسې شرایطو کې څه کولی شي په دې اړه و، هغه خلک چې د محصلانو سره یا د ځوانانو سره کار کوي هغوی سپارښتنه کوي چې یوازې ټولګیو ته پتاګ یا د ټولګیو کې درس ویل د محصل په هغه ذهني وده کې دومره مرسته نه کوي لکه شخصي مطالعه په کور کې مطالعه. او خصوصا اوس چې انټرنیټ ځینې خلک ورته لاسرسی لري په انټرنیټ کې په ځینو ویډیوګانو باندې وخت تېرولو پر ځای باندې کېدلی شي چې په انټرنیټ کې د هر مسلک او هرې برخې اړوند ډیر مفید معلومات شته، د ویډیو په بڼه شته، د ټیکسټ او متن په بڼه باندې شته دي چې خلک کولی شي له دې نه کار واخلي. همدارنګه دوی کولی شي چې په فارغ وختونو کې انجونې زده کوونکي په ځانګړې توګه چې په کورونو باندې ناستې دي او تر اوسه پورې ورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې، هیله مند واوسي او له دغه فرصته وخت نه چې دوی دستي لري په کور کې د خپلو تیرو زده کړو د تکرار په برخه کې کار وکړي، او همدارنګه په خپل برخه کې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي، او همدارنګه له نورو لارو نه معلومات را پیدا کړي، ځکه چې د مکتبونو، ښوونځیو او د پانتونونو دروازې دا تل تړلې نشي پاتې کېدلې، ځکه دا یو طبیعي سندي، دا یو منطقي سندي، او بالاخره به دا دروازې پرانستل کېږي د ټولو افغان محصلانو، د نجونو او هلکانو د روښانه راتلونکي په هیله. تر بیا ښه چاره.
لغمان تم سلام کی بمیل کو پل وطن تلاشو لنگار کے وسوس پہ کو زچ لغمان سیما.